سلام ستړي مشي دا مازیګر دا مخام په بخښنه سره دا مازیګر شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا دفاع وزیر پټ هیګست د هغه حکومتي راپور افشا کېدل تایید کړل چې د امریکا د هوایي بریدونو له امله د ایران درې اټومي مرکزونو ته د وختو زیانونو ارزونه کوي. پټ هیګست دا راپور ابتدایي او کم باور وباله. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی دی چې د ایران پر درې اټومي مرکزونو فردو، نتنز او اصفهان باندې د امریکایي الوتکو د سرطان د لومړۍ نیټې په بریدونو کې دومره زیان اوښتی چې ایران یوازې څو میاشتې له خپل اټومي پروګرام شاته کړی دی. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم غندلی دی. دواړو مشرانو ټرمپ او هیګست نن په حق کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې خبریالانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو پاره معلومات ورکړل. ولسمشر ټرمپ وویل دې بریدونو د ایران اټومي پروګرام څو لسیزي شاته غورځولی دی. د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند ټینګ دی. د امریکا په منځ کې ټوب نن د دې اوربند دویمه ورځ ده. اسرائیلي چارواکو نن سهار بندیزونه لرې کړل، زده کوونکو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته لاړ شي او د غرازی د خلکو پر غونډو لګیدلي بندیزونه هم لرې کړل. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل سر له نن به حکومت او اړوند ادارې د بیا رغونې چارې پیل کړي. ایراني چارواکي هیله مند دي چې هوایي حریم به یې تر سبا ماسپښین دوو بجو پورې پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د مې تر یو دیرشمې شاوخوا 12 لک افغانان په غیر قانوني او قانوني ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د راپور له مخې چې د سیشن بي په ورځ د جون 4 مخبور شوی، د روان میلادي کال په نوري او 5 میاشتو کې 12 000 افغانان پاکستان او 15 000 ایران ته تللي دي. UNHCR بهر ته د کسانو د تک علت د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز نامنی او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی یاد کړی دی. د سازمان په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې باید د رامنځته شویو بحران د جوړلو د ایستلو غم وخوري. او د موټای افغان لوبغاړي سید روح الله موسوی د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګاټه. موسوی د 80 کیلوګرامه وزن په کټګوري کې په پایلوبه کې نن د جون 15 خپل تایلنډي سیال ته ماتې ورکړه. د تر دې مخکې په دوو لوبو کې یو فلیپیني او یو ویتنامي سیال ته شکست ورکړی و. د موټای د اتلولۍ د ویتنام په قربتوب تیره جمعه د جون په 16 د 30 هیوادونو د لوبغاړو ترمنس پیل شوی وی چې سبای روستای ورسته. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبې واوریدل شئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان حکومت نږدې 1.5 میلیون د POR کارت لرونکي افغان کډوال راشړي.
افغانستان هم دغسې حال ته چې خپل افغانستان ته او دلته مې را ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم دی.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو دغو کډوالو ستونزې او اندېښنې در سره شریکې کړو او د هغو افغانانو حال به هم درکړو چې دوی بیرته له پاکستان افغانستان ته راغلي او اوس د کاري فرصتونو د نشتوالي شکایت لري. فرهاد دریا په استرالیا کې کنسرتونه برابر کړي دي. دا چې د فرهاد دریا د کنسرتونو پیغام افغانانو ته څو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. له دې سربیره پکتیا ته به ورشو چې هلته د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ښوونځیو قرطاسیا توضیح شوې ده. په پای کې به ستاسې پیغامونه مو لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فريد سيالي مو په تخنيکي چارو کې را سره تای روشن دی. دا بخې نړیوال سازمان وايي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول له هیواده د ایستلو لګواخ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له هیواده د ایستلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وايي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنې کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې کار کارتونه لري د کور نه شو راوتی ستونزو څخه مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې تلاړ شو افغانستان ته او دلته مې را ده نو یو ویره خوره ده او هېڅ سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بی اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و سهار بچي و تو ما خام مو کور ته نفقه برابرولای شو او سیمه یو له هغه څخه را شړل شي او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي غذایی مشکلات دي نه اسوبن زایشته دي نه د زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوی افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لونو او خیندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغ ستونزو ده چې دوی د خپل اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلهیز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر اوومې نیټې پورې له 150,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونو تضمین دی، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف آی او په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړې دی. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې احتمال لري چې د افغانستان جنوب، شمال او شمال ختیځي سیمې ډېر ژر له 15 درجو څخه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند د ستونزو سره مخ دی. بیا هم ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه تفصیل اورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولای شم. نور مو برېښنا نه وینم
میتونیم کار کنیم دیگه در کل برق نمی باشه. دا کابل د 15 ناحیه وسیدون کی مریم ازادی رادیو ته وویل
لا څوبره زره سه د برقونو کوم پرچوي چې د خراب ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه یو د شپې له خوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشټون له وجې او د لولو پرچاوي له وجې مخارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړې. دغه ادارې پرون د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15 په کندهار کې 4 په بلخ او ننګرهار کې 2 په کندوز کې 1 او د کابل د تودوخې درجه 5 اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل اکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیر مئی میاشت کې د سینې بغل 1900 ډېری د شری له 12000 ډېری نګدی 1000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې واردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړی دی. بل پلوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کې یو شمېر کورنۍ بې وایي شو د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو وخت شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو تا اړینې لارښوونې او سپارښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو
ګرمي راغلي ده. ناروغي بيخي ډېرې سوي دي. دا د ستوني ناروغي ستا
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و. دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي. اسپیتالو ته مې وړي دي. دا د ستوني مریضې لري. تر پوزې وینې راځي. دا انسان مریضې دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي. دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضې پکې ډېره ده. دا تر خولو تر لړمانه یې لګي. اسپیتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسې دوا در ویلي کې خلک ډېر کمزوري دي. هغه ټول بازار ته چې ورسې د دوا یو په دوه چنده ورکوي. ګرانه ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو وخت مخکې زما یو ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودی. د سینه بغل دپاره یوه ته بستر کوي نو سینه بغل یې جوړ سلو اما په شرې ناروغي باندې اخته سلو. دا یوازې نه زما ده بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یوه مریضې جوړوي بل مریض پیدا کړي. دا جسخه چې د هر مریضې دپاره جلا جلا ځایونه نه وي. هلته بیروبار ډېرې نو بیروبار چې ډېرې د ویروسونه او نور میکروبونه چې هلته خپله په هوا کې نو دا خپریږي. دغه ماشومان څخه یوه څخه او بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه او اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجي کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده. د ستوني ناروغي زیاته ده. نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مرستیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمون په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده. د امله ماشومان اسال شي جلی وای ان استفراق کوي او تبه شدید تبه کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزه سره مخ کوي. لبل مرغز مون پسیما کې روغتیي اسانتیاوی محدود دي.
روغتیي امکاناتو او خدماتو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو باندې د اسمه حل مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 178 روغتیي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایی کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي. د بدن د اوبو توازن وساتئ. د نخي توپو نه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي نري وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه وسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره
یو رختي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای شي. او آر اس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږه کلا ساتي راډیو نورې دا ناتو مشرانو موافقه وکړه چې دفاعي لګښتونه زیات کړي. خودن په حق کې د ناتو د 23 غړو هیوادونو مشرانو په ځینو برخو کې له بل سره مخالفت څرګند کړ. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو مشرانو نن په حق کې د خپل سرمشیزي ترڅنګ په یو ځانګړي غونډه کې چې د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره جوړه کړې وه یو ځل بیا د اشمنی تکرار کړي چې غړي هیوادونه بل یو بل دفاع کوي. د ناتو مشرانو په یو اعلامیه کې ژمنه کړې چې تر 2015 میلادي کال پورې به د خپل ناخالص کورنی عاید تر 5% په دفاعي چارو لګوي. دا هغه څه دي چې جمهور رئیس ټرمپ یې غوښتنه کوله او د روټرز اژانس په باور اروپایي هیوادونه بیا هغه مخبوزیتي دونکي ګواښته اندېښمن دي چې په 2022 کال کې هغه وخت پیل شو چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ. د 23 غړو هیوادو د تړون د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه په پام کې ونیوله چې په دفاعي برخه کې خپل لګښتونه زیات کړي او یوازې په امریکا باندې ناتو تکیه ونه کړي. د ناتو عمومي منشي مار روټه څرګنده کړه چې د اروپایي هیوادو او کاناډا لپاره دا آسان نه و چې اضافي پیسې پیدا کړي. خوشاخلی روټه وویل چې دا مهمه و چې دا څه وکړي. د لګښتوب پر اټلونکو لاسو کلونو کې غړي هیوادونه رسی شي. د غړو هیوادو سنې لګښت د هر هیواد 2% کې کورنۍ ناخالص تولید رانغړي. غړي هیوادونه به 3.5% په اصلي دفاع لکه سرتیرو او وسلو لګوي او پاتې 1.5% به په داسې چارو لګوي لکه سایبری امنیت، د پایپ لاینونو ساتنه او د درنو پوځي وسایطو په خوندي کولو. لا اسپانیا پرته د ناتو نورو غړو د دې ملاتړ وکړ. خو اسپانیا وویل چې په لښ لګښت کولای شي چې خپل ژمنه پوره کړي. د ناتو سرمنشي د اسپانیا مخالفت وکړ. خو د اسپانیا د سر اعظم پیډرو سانچيز ستاینې وکړه چې د سرمشیزي د بریالي کېدو په برخه کې شي هڅې وکړي. اسپانیا بیا وویل چې دوی داسې تمنه لرله چې د دوی له دریس سره به عکس العمل ښکار شي. د اسپانیا ترڅنګ د هنګری سټی اعظم ویکتور اوربان د ناتو تړون یو والی هغه وخت څخه ټکنۍ ښکارا کړ چې خبريالانو ته وویل ناتو په اوکراین کې هیڅ کار نه لري او روسیه دومره پیاوړې نه ده چې د ناتو لپاره رښتینی ګواښ شامن سکړي. د ناتو په اعلامیه کې راغلي دي چې غړي هیوادونه د واشنگتن د تړون 15 مادې تشمن دي چې په یو باندې بریټ پټولو باندې بریټ دی. د همدې مادې پاړه د سیشن بی پورز ولسمشر ټرمپ اندېښنه ښکارا کړې و او ویلی وو چې د دې مادې ډول ډول تعریف کېدای شي. خو د ناتو د سرمشیزي تر پیلېدو مخکې نن په حق شاغلی ټرمپ د ناتو غړي مخاطب کړل او وی ویل چې واشنگتن په ټولو برخو کې لتا سو سره ده.
ل خبرونو ور اخوا
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو او د هغو ښوونځیو احوال به درکړو چې هلته ماشومانو ته پکې قرطاسیه ویشل شوې. خو اوس به استرالیا ته لاړ شو. په استرالیا کې له 50 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فرحت دریا ویلي دي هیله مند دی چې په افغانستان کې پر موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لرې شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرحت دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله ګڼلې ده. دا ازادي راډیو سره په خبرو کې د قشان هیله و خوده شه د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه دي هم لري شي. نور په دې راپور کې چې د فرحت دریا په سندره پیل کې
افغان مشهور سندرغاړی فرحت دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووي. فرحات دریا د استرالیا په بیلابیلو خارونو کې لغپلو 15 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي.
چاشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی است.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته یې هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرحات دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي لوی او مؤثر وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم، ژبې او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لرې کوي یا یې نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي، دا پل که لومړیو کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډېږي او کرار کرار یو ویښته ته رسېږي او بیا دا ویښته قدرې پل هم له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
انها نمیمونه، موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پرستکرو لگول شوی محدودیتون لری شی او په خبره د خوانزی زنگ د تیر په پرتله قوی او لوړ انگازه وکړي. فرحات دریا دا سرگندوانی داسې محل کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روسته په دغه هیواد کې د موسیقی پا غاگول و وریدولو بندیز لگولی دی. دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ او رد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او دغه شام قرائت څخه هم منع شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو. په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 43 میلیون افغانیو په لګښت د پرزښت د کتابونو، قرطاسي او خیمو مرسته شوې ده. ورسو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې له سیمې اورو.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 43 میلیون افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 36 د ښوونځیو د لومړنیو او منځنیو دورو شپږ 50,000 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه. په دې مرسته کې کتابونه، بکسونه، قلمونه، کتابچې او یو شمېر بې سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پکې دي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي، خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرستې وکړي.
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډېرو زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډېرې ستونزې مشکلات لري، خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې دا د موږ د ښوونځیو او د شاګردانو ډېره اندازه ستونزه حل کوي. خو بیا مهم دی آینده دپاره له خیریه بنسټونو ځینې مدا غوښتنه داسې له تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي، که د خیمو وي، یا د کتاب قرطاسي په باب وي، یا د بعضې پخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وسې همکاري ورسره وکوي.
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې. د ګردیز ښار د تجربوي لیسې عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو. په دې ټولو برخو کې موږ د درسي موادو او د قرطاسي سره مخ او کمبود سره، البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده هغه مشکلات چې درسي موادو ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو.
بلخوا د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرسته سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې تر یوه بریده هواریږي، خو لا هم د عملي زده کړو او سپورت لپاره لازم ځایونه نه لري. د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سنفونه ته کتابونه توزیع کې ځینې کتابونه نشته، نو موږ ته ورسېږي او ځینې ښه موږ ته تفریحي ځای جوړ کړي، لابراتوار جوړ کړي، ښه لابراتوار جوړ کړي، کمپیوټر لیب جوړ کړي. موږ کمپیوټر لیب نه لرو، ځینې مکتبونه کې ځینې کابل کې ښه کمپیوټر لیب تسته او سنفونه لږ زیات کړي.
د پکتیا زده کوونکي په ټولګیو کې د میزونو، چوکیو او تورو تختو د نشتون ستونزه هم یادوي.
معلم محمد ادریس او د پلار رحمت الله ده او مختینان کتابو اول مینال روس کتابونه، کتابچه، پنسل پاک، هر شی راکړو خو یو بل شی ته ورته لرو میزونه او فرش او تختیه ته غوړتیا
یاد دیوی دا محال په ټوله پکتیا کې درې سوه یو یا بابا خوانځي موجود دي چې له دې جملې یو سل دوه شپته بابا خوانځي ودانۍ نه لري. د مسؤلینو په وینا چې د تیر یو کال په موده کې د نړیوالې ټولنې همدارنګه اړوند وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه اتلس بابا خوانځیو ته د نویو ودانیو د جوړولو کارونه هم بشپړ شوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com